دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست کړم. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو لوړ پوړي مشر وژنه، په پېښور کې قبایلي امن جرګه، په پاکستان کې د ټولو پښتنو د یوې صوبې غورځنګ، په قبایلي سیمو کې د ښوونځیو ودانۍ، په پاکستان کې د رسنیو او پوځي ادارو په اړه بحث، او له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه د رپورټونو تر څنګ ښوونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړو. د وزیرستان قبایلی مشر چیف آف وزیرستان ملک قادر خان په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د جماعت اسلامي او طالبانو د استازو کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي تر هغو د سولې بهیر نشي بریالی کېدی چې پوځ او طالبان له یو بل سره خبرې ونه کړي، او د اوکراین په شرق کې روسي پلو او بلتون پالو د سارنوال دفتر نیولی دی. بشپړ خبرونه. د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو ډریور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي په خطر مخام د میرامشاه په ختیځ کې د چشمې لپل سره نږدې شوی دی. د سیمې یو مشر علي وزیر تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل د ملک قادر خان له وژنې سره خلک پوهیږي چې د پښتنو مشران ولې وژل کیږي.
د ټول وزیر او چیف وو، دغه سه د مسعود هو، د دوړو هو، د مشر وو. زه دا یا یو کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بن خلوصیږي چې د میج علاقاته د مشرونه په حواله سره کی نقصان راسیږي.
د ملک قادر خان ساتونکو د دتروزوی وو او ګل اسلم نومیده. د ډرایور ګلاب خان د لکی مروت اوسیدونکو. د ملک قادر خان کورنۍ وایي له هیڅ سره دښمنی نه و. نوموړی په وزیرستان کې با تجربه کار مشر ګڼل کېده. د جنازه نن ماسپښین درې بجې کېږي او د وژنې پړه لا چا نه ده منلې. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلي اصلي جنگ د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ دی، او د سولې عمل تر هغې نشي بریالی کېدی چې دوی دواړه مستقیمې خبرې ونه کړي. نوموړي تېره ورځ د پېښور په نشترحال کې د قبایلي امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت وویل تر هغو چې د پوځ دریځ نوی معلوم کړی تر په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی.
طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دي، قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوی معلوم کړي مونږ په وړاندې تک نشو کولای.
که څه هم د پاکستان پوز لا د پروفیسر ابراهیم د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له طالبانو سره د خبرو د پیل پر وخت د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د پاکستان پوز به د سولې بهیر ملاتړ کوي، خو په خپله به په خبرو کې برخه نه اخلي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صنعتونو وزیر او د ترانسپورت د چارو لپاره د اعلی وزیر مشاور له دندو لرې کړي دي. میګا د اطلاعاتو ادارې لخوا مشال راډیو ته پراخ لیکدول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورت لپاره د اعلی وزیر مشاور یاسین خلیل یې له خپلو دندو ځکه لرې کړي دي چې د دواړو ادارو کارکردګي خراب وه. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي په قبایلی سیمو کې د نامنۍ په پیښو کې وران شوي شاوخوا سل ښوونځي بیا ودان کړي دي. هاشم خان له مشال راډیو سره پرون د خبرو پر وخت وویل په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1500 سکولونه ړنګ کړل شوي دي. هاشم خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ د کوزه مومندو په دروازه ګیو د شبقدر په ماشو خوړ کې درې ښوونځي په بمونو والوزول شول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د پنچیر او پروان ولایت پر پوله د امنیتي سرتیرو پر پوستې په ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د پنچیر ولایت د پولیسو مرستیال مشر نجیم خان تر پیښې وروسته مشال راډیو ته وویل چې په پرونی ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه شپږ پولیسان او اووه ملکیان وژل شوي دي. چارواکي وایي اووه ملکیان د یوه تعمیراتي شرکت کارکوونکي ول. د پنچیر امنیه قومندان عزیز غیرت وایي حمله پر داسې وخت شوې ده چې پولیسو موټر تلاشي کاوه. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د اوکراین په شرقي ښار دونیتسک کې شاوخوا 300 روسي بلتون پالي د ځایي څارنوال دفتر ته ننوتی دي. تیره ورځ روسي پلو ډلې پر هغو پولیسو کاڼو ورول چې د دې ودانۍ محاصره یې کړې وه. پولیسو د بهوشۍ له بمونو او اوښکې تویونکي ګیس سره ځواب ورکړ. ځینو مظاهره کوونکو په زور له پولیسو د هغوی سپرونه یا ډالونه واخیستل. نښته تر هغې وروسته وشوه چې څو سوه کسانو د دونیتسک د خلکو جمهوریت بیرغونه په لاس کې نیولي ول او لاریون یې وکړ. دا هغه غورځنګ دی چې له مرکزي حکومت یا زیاته خپلواکي غواړي او یا هم ازادي او له روسیې سره الحاق. حمله کوونکو د څارنوال له ودانۍ د اوکراین بیرغ لرې کړ او وی سوځاوه او ورباندې د دونیتسک د خلکو جمهوریت جنډه وځړوله. ایراني چارواکو د کارګرانو هغه شل فعالان خوشی کړي دي چې تیره ورځ یې په تهران کې نیولي ول. دا فعالان پرون هغه وخت ونیول شول چې دوی د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت ورغون شوي ول. په دوی کې یو ابراهیم مددی نومیږي چې د تهران د کارګرانو ټولنې او د اطرافو د بسونو شرکت یو لوړ پوړی غړی دی. فعالانو هڅه کوله چې د کارګرانو وزارت مخې ته او په غربي تهران کې په یو بل ځای کې مظاهره وکړي. رپورټونه وایي د کارګرانو د خپلواکې ټولنې هغه څلور لوړ پوړي غړي چې د مظاهرو غږ یې کړی و لا هم بندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غړو پر شمالي کوریا غږ کړی دی چې د سیاسي زندانونو کیمپونو نظام دې ختم کړي او په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غږ پرون په جنیوا کې تر هغې وروسته وشو چې د بشري حقونو شورا غړو د ملګرو ملتونو یو رپورټ وکړ چې پکې ویل شوی په شمالي کوریا کې په منظم پراخ او لوی کچ د بشري حقونو سرغړونه کیږي. خو شمالي کوریا او د دې هیواد نږدې ملګري چین دا انتقاد رد کړ او ویل چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ د هغه هیواد بدنامۍ لپاره جوړ کړل شوی دی. پیانګیانګ دا رپورټ رد کړی دی چې پکې اټکل شوی دی چې دا مهال په شمالي کوریا کې له 80,000 تر 120,000 پورې سیاسي زندانیان موجود دي. خبرونه مل مشال رادیو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 تر څنګ په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د وزیرستان قبایلی مشر چیف اف وزیرستان ملک قادر خان په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د جماعت اسلامي او طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي اصلي جنگ د پوځ او د طالبانو ترمنځ دی او هم دوی د یو بل سره خبرې وکړي. قبایلی سیمو تعلیم اداره وای په هغه سیمو کې شاوخوا سل سکولونه بیا ودان کړی دي. په پاکستان کې د سولې په بهیر کې حقیقي پرمختګ کیږي کنه د طالبانو حکومت استازي یوازې پر رسنیو بیانونه ورکوي.
کاری داسې چې د طالب چې کوم خیال لري هغه خاوی دی او د حکومت چې کوم خیال لري نه هغه څوک مخکې بوزي.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې به د تعلیم په اړه باندې او د روزګار په اړه باندې معلومات ترکو. مشال رادیو سروسز لومړی موضوع تر ازو د ټول وزیرستان مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډریور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د دولتي چارواکي وایي پیښه تیر ماښام د میرامشاه په ختیځ کې د چشمې لپله سره نږدې شوې ده. د ملک قادر خان کورنۍ ویلي له هیچا سره دښمني نه وه. د نوموړي جنازه نن 3 بجې کیږي. پر نوموړي د حملې پړه هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د ګرد وزیرستان مشر چې ورته د شپېتو زر وزیرو مشر هم ویلی شو چیف آف اتمانزای ملک قادر خان تیر ماښام شمالي وزیرستان کې سره د خپل محافظ ګل اسلم او ډرایور ګلاب خان په ګډون په یو وسلوال برید کې ووژل شول. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو بېګاش په مشال رېډیو ته وویل چې تیر ماښام چیف آف اتمانزای ملک قادر خان په خپل ګاډي کې د میرانشاه په ختیځ چشمه پول سره نږدې وسلوالو د برید سره مخامخ شو. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو مشال رېډیو ته وویل ملک قادر خان محافظ هم په برید کوونکو دغه مهال ډزې وکړې چې یو بریدګر چې د نیک محمد په نامه پیژندل شوی وژل شوی او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې برید کوونکي وسلوال څوک دي او نه هم کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت قبول کړي. د وزیرستان یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل ملک قادر خان مرګ نه یوازې د وزیرستان بلکې د قبایلي سیمو لپاره د لوی تاوان خبره ده.
د ټول وزیر او چیف دغه سید مسعود هو د دوړو هو د مشر وو دا د یو مشر سره نه وشول بلکې د سیمې د هر یو کار سره وشول. چیف شپه د قادر خان په شهادت په وجه باندې ډېر میشتا یو خلاوروشي خو زه دا ویایم کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بنه خلصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کوم نقصان راسيږي. مشر خلک چې د دې وسه پر کومه قرباني ورکړه او وختن فوختن د خپل مارک ته غوړکښ ولا دا نه وکړل چې مثال د خپل د وطن او د کوم نیمینه کاټ کړل که پښتون وي څومره مجبور دی څومره د حالات ته گرفت کې دی غلای دی خو دا دوه چې پښتون پښوی دی په به وسی یو غوښه خبره دو چې
ملک قادر خان کورنۍ مشال ریډیو ته وویل د چا سره ذاتی دښمنی نشته او د دوی په وینا دغه د قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ څخه یوه پیښه ده. دوی وویل ملک قادر خان جنازه به نن د جمعې په ورځ ماسپښین درې بجې شیرني مداخل تحصیل د تاخیل کې کیږي او دغه هلته به خاورې ته سپارلی شي. دا یادونه ده چې ملک قادر خان پلار ملک خاندان هم د دواړو وزیرستانونو عثمانزای او احمدزای وزیر و مشر وو او ملک قادر خان هم په دواړو وزیرستانونو کې یو پیژندل شوی مشر او جرګامار وو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مهم غړی هم پاتې شوی. ملک قادر خان په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د جرګو مرکو د لارې د ستونزو په حل کولو کې یو تجربه کار مشر ګڼلې شو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د جماعت اسلامي و مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی اصلي جنگ د پاکستانی پوز او د طالبانو ترمنځ دی او د سولې عمل تر هغې نشي بریالی کېدی چې دوی دواړه مستقیمې خبرې ونه کړي. نوموړي تېره ورځ د پېښور په نشترحال کې د قبایلي امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت وویل د پاکستان پوز دریځ چې نوی معلوم دوی خبرې پر مخ نشي وړلی. د قبایلي امن جرګې د غونډې په اعلامیه کې د پاکستان له پوځ حکومت او طالبانو غوښتنه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د خبرو له لارې امنیت ټینګ کړي. تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوس راکوي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې د جماعت اسلامي او مولانا سمیع الحق د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې په متفقه اعلامیه کې د حکومت پوز او طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو په لاره کې د حایل رکاوټونو د لرې کولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي او د حکومت او طالبانو نه یې د بزبندۍ غوښتنه هم کړې ده. د قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وویل چې که د پاکستان په وواړي نو مذاکراتو کې دوی بریا ترلاسه کولی شي او د طالبانو کمیټې ډیر کوشش کړی دی چې د پوز او د ایسای د مشر سره د مذاکراتو په لړ کې ملاقات وکړي او د هوی دریز معلوم کړي خو تر دې دمه په دې کې نه دی بریالي شوی. طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دي. قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. د پاکستان پوز په دې جنگ کې نیخ پنیغه یو فریق دي او په دې وجه مونږ د غوښتنه کړې و چې زمونږ کمیټه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د پاکستان د پوز او د ایسای د مشر سره وویني خو تر دې دمه هغه ملاقات ونه شو تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوی معلوم کړي مونږ په وړاندې تګ نشو کولی. د جنرال راحیل شریف نه زه ډیر په ادب دا خواست کوم چې مونږ ته دې ووایي چې هغه د مذاکرات کامیاب کتل واړي او کنه. که څه هم پروفیسر ابراهیم د مذاکراتو په لاره کې د رکاوټونو په لړ کې د پاکستان په پوز نیوکې کړې دي خو د مذاکراتو د پیل سره سم د پوز د کور کمانډرانو په کانفرنس کې د پاکستان پوز فیصله کړې وه چې پوز به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بهیر ملاتړ کوي خو نیخ په نیغه به پوز په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. په نشترحال پېښور کې تېره ورځ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې کچېرې د مذاکراتو په بهیر کې فریقینو سنجیدګي ونه ښودله نو هغه به هم د مذاکراتو د بهیر نه ځان جدا کړي. د قبایلي جرګې په پای کې په متفقه قرارداد کې د مستقل بندۍ د غوښتنې او حکومت پوز او طالبانو ته د مذاکراتو په لاره کې د رکاوټونو لری کولو د اپیل ترڅنګ د غوښتنه هم شوې ده چې قبایلي ولسته دي دولت عیني او انساني حقونه ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک پر ټولو ملت پاله سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره دی د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. پښتونخوا ولسی تحریک تیره ورځ په غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د دوی د غورځنګ برخه دي شي. پښتونخوا ولسی تحریک دوه اونۍ مخکې جوړ شو چې پکې یو شمېر جرګو د مدني ټولنو غړو او ملت پالانو د ګډون اعلان وکړ. تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دو نیولاندې پېښور کې د ټولو پښتنو لپاره متحده صوبې او د دوی په خپل وسایلو اختیار او ملکیت لپاره جوړ کړی شوی پښتونخوا ولسی تحریک کې یو شمېر مدني ټولنو او سماجي تحریکونو ګډون وکړلو. دغه تحریک کې ګډون کوونکي د خدمتګار قومي جرګه چې د 13-12 کالو راسې د حلقه پی کې اووم د وسک ډیم د متاثرینو د حقونو لپاره کار کوي، مشر ارباب شهریار مشال لیډو ته په دې حق لوویل.
په دې بنیاد باندې زموږ د پی ایف سی ونجې د وسک ډیم د متاثرینو د بجلی کمه مسله وه، نو دوی موږ سره تړونو کو موږ دې سره تړونو چې موږ د خپل علاقې د محدود مسله هم کوو. د ټولې پښتونخوا ورکشوي حقوق او حاکمیت بحال کول او پاغي باندې خپل حق ثابتول دا
د یو غیر سرکاري تنظیم مشر ارشد هارون چې هم په دغه ولسی تحریک کې ګډون وکړلو وایي چې دا د وخت ضرورت دی چې ردی صوبې ولس خپل حقونو لپاره یو موټی شي.
موږ خو دې سره دې باندې اتفاق لرو چې د دې صوبې د خلکو د حقوقو تحفظ او د غي د مفاداتو تحفظ چې کوم دی ضروری دی، کاغه د سیاسي عمل دلاری وی او کاغه په نورو فورمونو باندې د اواز اوچتولو د لاری وی. نو موږ دا غنو چې د وخت کې ټول سیاسي ګوندونو لا او وسره چې سمرز د سیول سوسایټي ګوندونه دي دلا دا پکار دي چې یو سو کنسنسس پوینټس رونی سي چې پاغه باندې اختلاف رائے موږ کم کو او هغه وفاق ته په اتفاق سره یو سو.
دغه تحریک بنیاد اخدون کې ډاکټر سید عالم میسود وای چې د دوی د تحریک مقصد ټول پښتانه واپس یوی صوبے تا او یوزے تا خپل وسایل سره رايوزے کول دي.
مطلب صرف دا دی چې د ټول پولیس ته دا پته ولګي چې دا د یو شخص یو سړی د یو پارټي د یو ډلې سوچ نه دی، د دې وطن سوچ دی چې دا پښتونخوا تر سو پورې چې موږ ټول یو کړی نه تر مارګلا پر خپل وطن اصل کړی نه تر سو پورې چې خپل وسایل باندې موږ حق ملکیت حق حکومت اصل کړی نه تر هغه پورې زموږ نشتی نه ورکیږي، تر هغه پورې زموږ بیروزګاری نه ورکیږي، تر هغه پورې زموږ ان پړتوب نه ورکیږي. موږ د دې لپاره د ولس ته موږ خپل کړی څکه دا یو هلکی خبره نه ده، صرف د بنو د منګور خبره نه ده، د ټولو صوبایي مسله ده.
دغه تحریک غړو ویل چې د دوی درې مرحله کې به دوی ټولو قوم پرستو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په تحریک کې د شاملې دوله لپاره خطونه لیکي. دوی په ټولو صوبه کې د بجلی لوډ شډینګ په ضد احتجاج کوونکو اولس ته هم اپیل وکړو چې دوی سره په دې تحریک کې شامل شي او د خپل حقونو جنگ په صحیح توګه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو به درته په پاوکم 2 بجو نشر کړو، خو دغه روانې غړې په پای کې درته روښانه مستقبل خبرونه نشر کړو. د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې وران شوي شاوخوا سل ښوونځي یې بیا ودان کړي دي. هاشم خان پرون له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل په ناامنۍ او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 1500 سکولونه ړنګ کړل شوي ول. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال مجید بابر خبرې کړي دي او ترې پوښتنه دي چې په قبایلی سیمو کې دوی په تعلیمي نظام کې څه ډول اصلاحات راوستي دي.
کوټا کې مونږ ورته تعلیمي اصلاحي جرګه وایو دا مونږ مدد شروع کړی دي. تقریبا سکولونو کې مونږ دا جوړ کړی دی نه ټی او هغه هم هغه شان فنکشنل لري چې څنګه پکار دي کنه هو وخت سره سره زموږ دا پروګرام دی. هر یو سکول که هم پرایمري دی که مډل دی که هاي سکول دی هغه خپل تعلیمي اصلاحي جرګه وي کنه هغه کې مطلب د هغې اته ممبران وي او د هغې چې کوم چیر پرسن وي هغه به مطلب دی چې یا د والدینو کې چې د جنګو سکول یې مور به وي کنه او که لکه سکول نه پای کې ولډیو نه یو پلار په دغه سیر مې نه به په پرفورمنس کې مونږ راځي زموږ سکول د بالکل
هاشم خان صاحب سمد مخ کی تا ویلو چې په ډیر سکولونو کې د امنیتی ادارو د ځواکونه یا امنیتی ادارې میشت دي او دغه تلکې تعلیمي نظام کې خلل دی. آیا اوس دغه سکولونه د امنیتی ادارو سره اوسم دي؟
نه نه اوس خو تقریبا موږ سره ډیر داسې سکولونه و چې یو هټون کې ما اوس ټول ځان د په وخت کې چې څنګه ملکیا اپریشن شروع لاره د دې مجبوري او مطلب دې زموږ اساس سکولونه باندې اوس موږ سره کنه لکه کلودی نو ہے کہ وہ مگر امنیتی دروس بس سے پجنی تھا البتہ جے کہ میں لکی بند دی لترو سا پر ہے کہ عملیات شروع دی نو کہ دسے وہ لفتے داری ہوئی دے سمجھے گا نو وہ ہم ائی متوجہ رکھ لے کل دا لگا کلیئر کی دا مگر اس کا مطلب دے دیا پر کہ دیو نا
ہاشم خان صاحب دے دین مخ کی دے طرح گرائے پ پدی 14 نو کی دے طرح گرائے پ عملوں نو کی او د سیلابونو د وجنه ډیر سکولونه وران شیو بیا تاسو ویل چې د دې د آبادولو بیا تاسو یو نظام شروع کړی دی. نو اوس تر دا مهال پورې څومره سکولونه جوړ شوي دي؟
سکولونه زموږ تقریبا ملیات یا د طرح گرائے د وجنه جوړ شوي نو په دې کې موږ سره اوس تقریبا 200 یو کم ډیر سکولونه پاتې دي. باقی چې دي په دې کې تقریبا 100 سکولونه زموږ جوړ شوي دي او نور باندې کار روان دي.
که تاسو راته وایئ چې د جینکو یا د هلکانو په انرولمنټ کې یا د تعلیم په داخلو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟
بالکل لکه زموږ چې کوم د انرولمنټ چې کوم شروع ده د درې کاله مخکې دا په کمېدو باندې وه. اوس د تیر کال راسې دا اوس مطلب دوباره اوس لیا مطلب دا جینې لکه دا 2% ته دا راغلی وه اوس دا 30% ته ورغلی. بیا
د قبایلی سیمې د تعلیمي ادارې مشر هاشم خان سره مو د مشال راډیو خبریال مجید بابر مرکه اورېده.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
سرگاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
په پاکستان کې پر خبریال حامد میر تر حمله وروسته د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې دا باس تود شوې دی چې د هغه هیواد په کورنۍ او بهرنیو چارو کې د رسنیو پارلمان پوځ استخباراتي ادارو او مدني ټولنو کردار څنګه او څومره دی او دا چې د رسنیو ازادۍ په لار کې څه ډول خنډونه دي. له دې سره سره د خبریالانو ژوند ته ورپېښ ګواښونه د هغوی کار څنګه اغېزمنوي دا پوښتنې د مشال راډیو خبریال داود خټک له یو شمېر مشرانو خبریالانو سره څېړلې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د اپریل په 19مه په کراچۍ کې د یو نیجی ټلویزیون په خبریال حامد میر د حمله وروسته د پاکستان په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د دغه هیواد د انټلیجنس ادارو او پوز د کردار په اړه بحث پیل شوه. د حمله سمدستي وروسته د خبریال حامد میر کشر رور امیر میر چې په خپل هم خبریال دی تور ولګو چې وروري ورته ویلی وو چې که اغه ته زیان ورسی نو زموار به د ایسای مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام او د دغه ادارې یو شمیر نور چارواکی وی. که څه هم د حامد میر یا د اغه د کورنۍ لخوا د پاکستان په ایسای د لګول شوی تور کم ثبوت مخې ته نه دی راغلی او په دې اړه د تحقیقاتو په غرض د پاکستان وزیر اعظم یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړي چې څو ورځې وړاندې خپل کار پیل کړی دی، خو دغه الزاماتو که یو خوا د جیو ټلویزیون پر ضد د پاکستان د پوز غوسه راپارولی نو بل خوا یې په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د بحثونو لړۍ هم پیل کړي. دې سره د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ترمنځ هم د دې واقعي په اړه بیلابیل دریځونه ورکول کیږي چې یو خوا یې د حامد میر او جیو ټلویزیون پلویان او بل خوا یې د پوز طرفداران دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال متی الله جان وایي چې په میډیا کې اختلافات د پېښور او غیر پېښور خلکو ترمنځ دي. د متی الله جان په خبره کې یوې خواته د پاکستان انټلیجنس ادارې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه د خپل ایجنډې پر مخ بوتللو لپاره کاروي، نو بلې خواته په میډیا کې هم داسې خلک موجود دي چې د انټلیجنس ادارو او پوز نه ذاتی فائدې اخلي.
هسې خو ګوګورئ نو هیڅ یو خبریال په یو ټلویزیون چینل د پابندۍ تصور هم نشي کولی. خو داسې بې اصوله خلک دي او د خپلو مشرانو په وینا اوس دا غوښتنه کوي چې ځینې ټي وي چینل دې بند کړل شي، چې زما په فکر یو نه منونکی حالت دی. نو یقینا د خفیه ادارو چې د میډیا دننه کوم کردار دی هغه د چانه پټ نه دی او دا مخکې هم وو او اوس هم روان دی.
یو شمیر خبریالان ګمان کوي چې پوز او آی ایس آی د بلوچستان د لادرکه کړې شو کسانو او پخوانی پوزی مشر پرویز مشرف د عدالتي کیس په اړه په ټلویزیون د پرلپسې پروګرامونو لوجه د حامد میر نه خپو. همدې خبرې ته په اشاره سره د فرایډي ټایمز مجلې مشر نجم سیټي وایي چې د انټلیجنس ادارو د برداشت یو حد وي. بلخوا ته په لاهور کې خبریال امتیاز عالم کسه هم دا مني چې د پاکستان انټلیجنس ادارې په میډیا کې د ځینې موضوعاتو په اړه جدي رد عمل څرګندوي، خو وایي په حامد میر د حمله وروسته راپورته شوی لانجه په اصل کې د میډیا د مالکانو ترمنځ د مفاداتو جنگ دی. دی وایي خبریالان د خپل تحفظ او ازادۍ لپاره په پوره توګه یو موټی دي او دا یوازې مالکان دي چې جګړه یې پیل کړي.
ګورئ د حامد میر په مسله میډیا هیڅکله تقسیم نه ده، ټول خلک دغه پیښه غندي. یوازې هغه څوک نه غندي چې د جیو ټي وي له رد عمل سره اتفاق نه کوي یا هغه څوک چې خپلو کې د مفادو تکرار کوي. خو د میډیا کارکوونکي یا خبریالان په دې متفق دي چې دا یو غلط کار شوی دی. دا ځکه چې خبریالانو ته په پاکستان کې ډیره خطر ده، دا یو ډیر ګران کار
ګرځېدلی.
بلخوا د ډان ورځپاڼې یو پخوانی ایډیټر عباس ناصر په دغه ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې میډیا او انټلیجنس ادارې دواړه د دې اوسنۍ کړکېچ ذمہوار دي. په جیو ټلویزیون د حامد میر د کورنۍ لخوا د ایسای د مشر پر ضد د الزام وروسته دغه ادارې د دفاع د وزارت له لارې د میډیا د چارو د سارلو ادارې پیمرا ته درخواست کړي چې د جیو ټلویزیون لایسنس ته منسوخ کړي. دغه خبرې ته په اشاره سره په اسلام آباد کې خبریال او د سیړنیز ادارې سیویک اکشن ریسورسز مشر عدنان رحمت وایي راتلونکي وخت د میډیا او خبریالانو لپاره ډیر سخت دی.
زما په فکر دا نږدې راتلونکي د میډیا د کارکوونکو خبریالانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه چې د دې واقعې نه وړاندې هم په خبریالانو مسلسل حملې روانې وې او حامد میر خو یو لوی نوم دی. نو کله چې په هغوی هم حمله وشوه نو مطلب دا چې هیڅ یو خبریال محفوظ نه دی.
په دې وروستیو کې نیویارک میشته ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو د ډلې څخه یو ګرځولې دي. د کمیټې په وینا له 1992 راهیسې په پاکستان کې 450 خبریالان وژل شوي. که څه هم یو شمیر خبریالان او خبری ادارې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه اندېښنې لري، خو سینیئر خبریال نجم سیټي بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې میډیا، عدلیه او مدني ټولنه ډېره طاقتوره شوې وي او اوس دا دومره اسانه نه ده چې په میډیا بندیزونه ولګول شي. بلخوا د چهارشنبه په ورځ په پینډی کې د یو مشهوده غونډې ته د تقریر په وخت د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د میډیا او مدني ټولنې د کردار د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ او ذمہوار صحافت یقین لري.
داود خټک نمو فیچر رپورٹ اوریدا اوس هم د خبرونو لانډی زکه چې په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې. ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو ډریور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي په خطر ماخام د میرامشاه په خدیج کې د ششمی لپل سره نږدې شوی دی. د جنازه نن ماسپخین درې بجې کیږي او پر د بریت پرچانه د منلې. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی اصلي جنگ د پاکستانی پوځ او د طالبانو ترمنځ دی او د سولې عمل تر هغې نشي بریالی کېدی چې دوی دواړه مستقیمه خبرې ونه کړي. نوموړي تېر ورځ د پېښور په نشتهار کې د قبایلی امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت ویل تر هغې چې د پوځ دریځ نوی معلوم په خبرو کې پرمختګ نشي کېدی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صنعتونو وزیر او د ترانسپورټ د چارو لپاره د اعلی وزیر مشاور له دندو لرې کړي دي. د صنعتونو وزیر شوکت یوسفزی او د ترانسپورټ لپاره د اعلی وزیر مشاور یاسین خلیل دواړو باندې تور دی چې د دوی کارکردګي سمه نه وه. په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک پر ټولو ملتپاله سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره دی د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. د قبایلي سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ په پېښو کې وران شوي شاوخوا سل ښوونځي بیا ودان کړي دي. افغانستان د پنجشیر او پروان ولایت پر پوله پرون د امنیتي سرتیرو پر پوستې په ځانمرګي حمله کې دیارلس کسان وژل شوي دي چې پکې شپږ پولیسان دي. د اوکراین په شرقي ښار دونیتسک کې شاوخوا 300 روسي پلوا بلتون پالي د ځایي څارنوال دفتر ته ننوتل دي. او ایران او چارواکو د کارګرانو هغه شل فعالان خوشي کړي دي چې 13 ورځې د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په تهران کې نیولې وه. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي چې لندن کې د نواز شریف او د ډیوډ کیمرون ترمنځ شوی ملاقات کې د تعلیم، تجارت، ثقافت او اقتصادي چارو کې په اصلاحاتو اتفاق وکړی شو، کوم چې یو ښه خبره ده. د دوران د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وینا وا چې د پاکستان امن او استحکام د ټولې منطقې په ګټه کې دی. دا شند د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د دوی خوره به د چا خلاف استعمال ته پرې نه دو. ادارې وایي چې دغه ملاقات کې نواز شریف په ډاګه کړه چې د ختیز او لویدیز دوه ملکونه د خپل اصلیت پټولو لپاره هر معاملې په پاکستان وراچوي او دا شند د نړۍ پام د ځانه بل اړخته ګرځوي. خو افسوس دا دی چې د لویدیز اړخته پروت ملک زموږ رور دی او ورسره زړې اړیکې دي. خو دوی بیا هم بغیر د تصدیق نه هر الزام په پاکستان پوری کوي. اداریا اخیری کې وایي چې سرنګ مسلم لیگ نن حکومت فیصله کړی ده چې ګاونډي ملکونو سره باخي اړیکې لري او د بی ځای تورونو الزامونو نه به ډډه کوي، باید چې ګاونډي ملکونه هم د دې مثبت جواب ورکړي. او بل دا چې برطانیه د دې منطقې نه په خشن خبر ده، نو ځکه به د نواز شریف د دې دورې سره د سیمې امن او ترقۍ ته ډېره ګټه ورسي. بل طرف ته ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف دخلی لیکي د پاکستان پر ضد ټول وګړي دي په غیر مشروط توګه د پاکستان آئین ومني او په قومي بهیر کې دي شامل شي، ګنې د دې پر ضد په اقدامات پیل کړي شي، ځکه چې پاکستان اولس او پوځ د دې عناصرو پر ضد کاروایی پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمون او داون په ځای کولو لپاره چې کوم کوشش کوي، په دې کې به شک چې د پاکستان اولس د پوځ سره اوګه په اوګه ولاړ دی. باید چې د پاکستان ټول سیاستوال هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره پوره پوره کوشش وکړي، ځکه که د ملک کې امن وي نو هر به ممکن شي چې دا ملک ترقی وکړي. ادارې اخیری کې لیکي دا وخت د ملک د دفاع لپاره ضروری ده چې د پاکستان اولس، پوز او سیاستوال په خپلو کې اتفاق پیدا کړي، نو ملک ته په ورپېغو چیلنجونو قابو موندل څه ګران نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي کڅه هم د سند سملای د کومره کسانو د ودونو پر ضد بل منزور کړی دی خو ګټه به تر ملکی دو ورسته ټولنې ترسیږي بلخو د نیشن ورځپاڼه لیکي پر خبريال حامد میر تر حمله ورسته پر رسنۍ او په ځانګړي ډول پر جنگ ورځپاڼه او جیو ټلویزیون ډېری نیوکی کیږي خو په کار ده چې هغه نړیوال رپورت هم په پام کې ونیول شي چې پکې ویل شوی په پاکستان کې خبريالان لګواخونو سره مخامخ دي د دواړو لیکونو مهمې برخې لمنور شاورو
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د سند صوبایي اسمبلۍ د تیر ګل په ورځ د ماشومانو د ودونو خلاف یو بل منظور کړی چې پکې د اتلسو کلونو نه د کم عمر واده غیر قانوني ګرځول شوی دی دا راز د دې قانون تر مخه به د هغه کسانو خلاف هم کاروي کیږي چې د اتلسو کلونو نه د کم عمر کسانو په ودونو کې مرسته کوي د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره حالات سازګار نه دي د دې ډول یو قانون منظورول د ستاینې وړ ګام دی دا ګام یوې خواته د زړو او فرسوده روایتو چې پکې د کمومر ماشومان ودونه کیږي د هغې خلاف یو لوی پرمختګ دی او بلې خواته د اسلامي نظریاتي کونسل په سیر یوې غیر منتخب ادارې ته دا پیغام ورکوي چې د قانون جوړولو اختیار یوازې د ولس منتخب استازو ته حاصل دی خو ورځپاڼه زیاتوي چې د لړکی یوازې قانون جوړول کافي نه دي بلکې د ټولنې نه دا راز د بدو روایتو د ختمولو لپاره به د دې قانون عملي کول ډیر ضروری وي دا ډول اصلاحي قوانين وړاندې هم جوړ شوی د مثال په توګه په دې ورستیو کې د غیرت په نوم وجنې جنسي زورونه او د کورنی تشدد بندولو لپاره هم قانون سازي شوی چې عملي کول ته اړتیا لري بلخوا د نیشن او ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي په دې ورستیو کې په خبريال حامد میر د برید نپس پاکستان کې زیاتره د میډیا په اخلاقي ذمہواریو او د قومي ادارو د وقار او ناموس د تحفظ په اړه بحثونه شروع شوي یوې خواته د جیو ټلویزیون خلاف د بیلابیلو اړخونو نه تورونه غواخونه او غندنې مخې ته راغلي خو بلې خواته یو خپلواکه اداره امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې وایي پاکستان کې خبريالان او میډیا د تشدد او غواخونو د خطر سره مخ دي نو عام خلک که په دې موضوع خپل نظر جوړوي نو په کار دي چې دغه ریپورت هم په پام کې ونیسي ورځپاڼه لیکي حقیقت دا ده چې په دې هیواد کې خبريالان د یو شمېر خطرونو سره مخ دي او داسې نخ کاری چې دا سلسله به ودرېږي په روان کال کې تر دې دمه 15 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د ورځپاڼې په وینا د خبريالانو خلاف د تشدد د لړۍ لوی نقصان دا وکړو چې اوس څوک په یو موضوع بحث او یا لیکنه کول غواړي هغه به د ویرې له وجې حقیقت او سپینه خبره نشي کولی
د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان تر پاکستان ترمنځ رواني خبرې اترې لا هم حتمی پړاو ته نه دي رسیدلي ځنې کارپوهان وایي دا ښکاري چې د دواړو خواو کمیټې پر عملی پرمختګ کم او پر رسنیزو بیانونو زیاته توجه ورکوي آی رښتیا هم داسې ده عبدالحی کاکړ د دې پوښتنې ځواب راکوي
که څم حکومت او تریکې طالبان پاکستان خپلې خبري اترې د مذاکراتي کمیټانو لالارې پر مخ وړي خو خپل د افریقایانو ترمنځ لا تر اوسه یوازې یو ځل مخامخ خبري سوي دي خو د دې سربېره هم په خبرو اترو کې هم هغه څه پرمختګ نه دی لیدل شوی چې ورزخه تمه کېدله طالبانو له اوربند غزولو نور انکار کړی او حکومت په لومړیو کې ځینې کسان خوشی کړل چې ورته د غیر جنگي طالبانو اصطلاح استعمال کړه هم دغه ورو پرمختګونو ته په پام سره په پېښور کې مشت د قبایلی سیمو د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاوی چې د طالبانو په کمیټې کې شامل کسان لدی موخه ګټه پورته کوي او د خبرو اترو پر ځای خپل سوچ او نظریه پر مخ وړي
بیانونه په میډیا باندې ورکی او عملاً اسم نکیږي سارے کی خاص کر پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی او مولانا صاحب الحق صدر دشی کم دے ناغی دا بیانونه ورکی جس میں طالبانو سا ملاقات کیجی اس خدا سے کیجی اس خدا سے کیجی او خپل چکم دا دی ایڈیالوجی را او ایجنڈا را اگر مخیقی او پدی کی تیس پخبروان دیتا کی اسم ندی تلی اس سفرخ نرکتے ہوتے
که وکتل سي نو د پاکستان پر ميډيا د خبرو اترو پاړه زیات بیانونه د طالبانو د کمیټې لوري ورکول کیږي او د حکومت ترېز بیا د حکومتي کمیټې د غړو پر ځای کله ناکله د دې هیواد د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان وړاندې کوي خبريال او چرونکو کهار زلمي وایي چې د پاکستان پر ميډيا د طالبانو د کمیټې غړو ته زیاته موقع ملويږي چې په نتیجه کې د حکومتي سوچ او فکر په مقابله کې د طالبانو سوچ او فکر په خلکو کې زیات خورېږي
کاری داسې چې د طالب چې کوم خیال له هغه حوی دی
دا غی د کمیټې ممبران خو په کلا او مټ باندې د خپل خیالات او اظهارم کوي، خپل چې کوم ایجنډا دا هغه مخکې کوي، په ښکار توګه باندې د طالب چې کوم خیال دی هغه حاوی کیږي، او د حکومت چې کوم خیال دی د هغې په میډیا کې نه څه د هغې بیان راځي نه هغه څوک مخکې بوزي، او د هغې چې کوم کمیټې چې کوم ممبران وي نو هغه خپله داسې ښکاري چې یاره یا خو هغې یېریږي یا د ری دا بیان چې کوم د طالب بیان دی دا غي سره متفق کاری.
خو د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه بیا د دواړو کارپوهانو له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وايي دوی کوشش کوي چې خبرو اترو ته عملی شکل ورکړي. داخله
دې دا خبره چې بده نه دي، لیکن موږ کوشش کوو چې عملی شکل دې ته ورکړو، او بالکل د فیصله سازی وخت راغلی دا او دې هم مرحلو کې مذاکرات داخله موږ کوشش کوو
حکومت وایي د سولې په خبرو اترو کې مخلص دی، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې باید حکومت یو داسې طریقې کار جوړ کړي چې له مخې خبرې اترې په عملي توګه پر مخ ولاړ شي او پر میډیا متشدد د سوچ خورولو مخه هم ونیول شي.
عبدالله کاکړ رپورٹ موریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپرس ټریبیون په یو لیکنه کې د خیبر پختونخوا د سواد د فطري خلګانو او زراعتي حاصلاتو یادونه کړې ده. خو په لیکنه کې ویره خودل شوې ده چې که د پاکستان پوز په سواد کې د چاونې جوړولو خپل وړاندیز عملي کړي نو د سیمې چاپیریال او زراعت ته به نه جبرانېدونکی تاوان ورسوي. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچا اورو.
د ایکسپرس ټریبیون په لیکنه کې راغلي د خیبر پختونخوا د سواد سیمه چې د خپل فطري خاص لپاره شهرت لري په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوه. هم سواد هو چې پکې موجود د ګندهارا تهذیب آثارو او د دې سیمې د رنگینا او زړه راښکونکي فوکلور لیدو ته به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل. د لیکنې تر مخه دا مهال د سواد د خلکو د ژوند دارومدار تر ډیره پر زراعت دی چې له 15% زیات یې په کلیو کې اوسیږي. د سیمې هغه زمیندار چې خپل ځمکې نه لري ګجر ورته ویل کیږي او پر روایتي توګه د غواو او میخو ساتلو لپاره مشهور دي. د کرکلی او څاروي پالنې په چارو کې د سواد خزې هم یو مهم رول لوبوي چې د لیکنې تر مخه د دوی دغه کار له پامه غورځول کیږي. لیکنه زیاتوي د سواد پر شاوخوا 0.1 میلیون هکټر ځمکه فصلونه کرل کیږي چې د دې ځمکې تقریبا 50% یې باراني ده. لیکنه کاږي د سواد خاوره د بیلابیلو فصلونو لکه غنم، جوار او وریجو پیدا کولو لپاره مشهوره ده. دغه راز موسمي او بے موسمه سبزی هم پکې کرل کیږي. سواد د بیلابیلو میوو د باغونو لپاره هم شهرت لري چې د ځایي مارکیټونو سوداګرو، کارخانه‌دارو او د نړیوالو کمپنیو ایجنټانو په سیمه کې خپلې شبکې جوړې کړي او د هر یوې میوې په موسم کې میلیونونه روپۍ ګټي. د سواد غبین هم د خپل ځانګړې ذائقه له برکته په درسته نړۍ کې خلک خوښوي. دغه راز د سواد د سین اوبدي چې د ملک میدانیزم کې خړوبوي. لیکنه زیاتوي په سواد کې د یو شمیر خو محدودو نعمتونو موجودیت ته په کتو د سیمې د ځمکې د مناسب استعمال لپاره باید منصوبه بندي وشي. په لیکنه کې ویره خودل شوې چې د سواد د کابل، خوازخیلی او بریکوټ پر خیراز ځمکو د پاکستانی پوز چونه جوړ شي نو د سیمې پر زراعتي حاصلاتو او همداراز د اوسیدونکو به پر ژوند بد اغیزې وشي. په لیکنه کې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې او زراعت پر پوهانو او همدارس پر پالیسی جوړونکو تنانو غږ شوی چې په سواد کې د پوځي چونو جوړولو حکومتي وړاندیز چیلنج کړي.
له هارون بچا مو د مقالې مهم برخه اورېده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د حکومتي سرچینو لخوا وای په اسلام آباد کې ځینې مدرسې د بتو یا باجونو او د تختونو په بدل کې د پیسو اخیستو په کارونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي. ورځپاڼه وای د مدرسې د طالبانو د پیسو پر سوالو کې هم مرسته کوي. تفصیل عبدالحی کاغړ را کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې دا ځانګړی رپورټ د جاسوسي او پوځي سرچینو د ورکړل شوو معلوماتو پر بنیاد جوړ کړی دی. دغه چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د اسلام آباد مدرسې د تحریک طالبان او د تښتول شوو کسانو د کورنیو ترمنځ په معامله کولو کې مرسته کوي. د دوی په خبره کله چې سودا وسی نو هم دغه مدرسې بیا د بتي او د اغوا په بدل کې ترلاسه شوی پیسې هغو معلومو سیمو ته ورسوي چیرې چې د تحریک طالبان غړي په اسانۍ ورتللی سي. جاسوسي چارواکو رسپانې ته ویلي چې د بتي او اغوا په بدل کې د پیسو غشتلو په اړه چې څومره ټلیفونونه سوي دا غو د جاج اخیستو وروسته معلومه سوي چې زیاتره ټلیفونونه له میرانشاه څخه سوي دي. په دې اړه دغه چارواکي د یو ریټایرډ جنرل ډاکټر محمود الحسن مثال ورکوي چې د دوی په وینا په 2013 کال کې د لطیف په نوم یو کس ټلیفون ورته کړی وو چې د 15 کروڑ روپیو غوښتنه ځینې کړې وه. د دوی په خبره لطیف د تحریک طالبان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود وروسته د دې تنظیم دوم لوی قومندان دی. د ډان په خبره له دې ټلیفون وروسته په اسلام آباد کې د مدرسې یو منتظم د منځګړي رول ولوبولی او د طالبانو او جنرال ډاکټر محمود الحسن ترمنځ معامله په 1 کروڑ روپۍ خلاص کړه. خو چارواکي وایي له دې یو میاشت وروسته د اشفاق په نوم یو کس بیا جنرال ډاکټر محمود الحسن ته ټلیفون وکړي او په لاسو ورځو کې د 15 کروڑ روپیو ورکولو غوښتنه وکړه. چارواکي زیاتوي له دې وروسته جنرال ته یو بل کس ټلیفون وکړي او ځان یې د طالبانو یو مشر یاد کړی او ورته یې په 3 ورځو کې د پیسو د بندوبست کولو غوښتنه وکړه. د چارواکي په وینا هم هغه کس چې له مخې د دوی ترمنځ سودا کړې وه دا ځلې هم د دوی ترمنځ معامله وکړه. دغو چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي د تحریکي طالبان پاکستان لپاره په زور د پیسو په ترلاسه کولو کې د مدرسو کردار تصدیق شوی دی او د دوی پر ضد د کاروایی وړاندیز هم شوی دی. چارواکي وایي د دوی رپورت وایي چې د سودا کولو وروسته دغه پیسې په هم دغو مدرسو کې تر هغو پورې پرتې وي تر څو هغه قبایلي سیمو ته نه وړل شوی. د دوی په خبره هغه کسان چې تښتول شوي هغه قبایلي سیمو ته تر وړل کېدو لمخه په دغو مدرسو کې ساتل شوي دي. ډان ورځپاڼه وایي د جاسوسي ادارې سپیشل برانچ او د پنډۍ پولیسو 13 میاشتې یو رپورټ جوړ کړی وو چې پکې ویل شوي وو چې په اسلام آباد او پنډۍ کې داسې 40 مدرسې دي چې تحریکي طالبان پاکستان یې د ترګرو حملو لپاره د مرکز په توګه استعمالوي.
عبدالله کاکړه مو د دغه ډان ورځپاڼه د ځانګړي رپورت مهمه برخه ورده او سم وخت شو د خبرونې روښانه مستقبل د دې ونی په روښانه مستقبل خبرونه کې باور چې پرمختللي هیوادونو کې د خوندزي او تر زده کړو یا تعلیم ورسته نجونا او هلکان د زده کړو ترڅنګ کار روزګار هم کوي او په نتیجه کې نه یوازې دوی د مالی مشکلاتو نه ځان ساتي بلکې د دنیاوي حقیقتونو سره هم په وخت بلديږي. د روښانه مستقبل پروګرام کوربه منور شاه دی او د خبرونه په تکراری بڼه در خبريږي.
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خدای تعالی سو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی 12 جمعات پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په خه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شوبې ته محدود شي هم خه په اسانۍ جاری ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم ترڅنګ کار او روزګار هم کولای شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں اسٹارٹ تھے اور بس یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکلے رہے اصل کی پشاور کی جنہ فیسلٹیز کم دی دیم خبر رہا کہ پشاور تو وشے تے رہائش مسئلہ ہی اور لگڑی رہ جاتی مسائل یو بلہ رہائش تے گڈے ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاتن سپورٹ نشے فائنینشل گنن دل کراچی کی خود دی پڑھائی لے گردان ہوندا دیم خبر دار کی دل تے کوئی فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنن ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دس چل لیجیے جیسے چلے کہنا تقریباً چلے کہنا 4:30 بجے پوری یونیورسٹی کی ماں اور میری زمین چلے کہنا یونیورسٹی فل فیس چلے نا سیمسٹر فیس پہ 8,750 روپئے دے دیے کراچی یونیورسٹی پیٹرولیم فیس پہ کہنا اور نہ پائی کہ زدہ کم کی ٹیوشن خیمہ دو دری سے ٹیوشن خیمہ 4 بجے زلتا نرشم تا 4 بجے میں تقریباً 8-9 بجے پورے زلتا کہ مختلف کورنوں کی ٹیوشن خیم کا نا معشومان کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا او اے لیول والا اسٹوڈنٹس ہوں دینا ٹیوشن خیمہ بس فل کور تراشم یا گھنٹہ دو خپل اسٹڈی کو موبائل دیتا کہ یونیورسٹی ټایم ملاوي نه لایبرری کې سټډي وکم او بل ځای زمما لکه خرچې چې کوم داغه نه لوي چې خپل کمرې کرا ده کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ده زمما د روټۍ خانه پیني خرچه ده نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل ځای سي مینیج کوځه کې مخکې اور پرابلم خو سله ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نوشن هغه وجه باندې اوس چې دا پرابلم لګا حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربې پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځان ما انټر چې دی کنه زما خپل خیال هم روپا ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نو کو او می سیم د کراچۍ نو کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی چې دی کنه هغه لپاره بهر څه کالج شپ لپاره اپلای کوم نو هغه به زما خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا وی نور ما شومانی او بل چې خپل لس کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل درېدل باندې دا نه غوړي چې د سر انسان چې نو مخ کې دوره سختې تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې نو سولډ مطلب صحیح انسان جوړی دی دغه سختې نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګي نه تیری کړی دا غي نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا ووم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکړو زر تر زری کمپیوټ کوم او بیا د جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کوي هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دا چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار څه هم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلاز د پیسو چې نه یا په پیپر راګیری شي دی چې دا نه دی چې خپل یو کس تعلیم کوي نه سره
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د کول لمبه دا چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دی تاسو مور پلار تاسو سره واړی ار مور پلار دا واړی چې موږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زموږ زری چې کنه یو یا لور دا یو هاف پوسټ تور سی یو یو خپل چې کنه دا هغه ته ملاو شي باندې دا پر زمانہ پیغام نه چې ارسه نو ارسه ریلیټډ دی مهنت سره زموږ چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دې اخوا دې خوا جنگ جګړو دې سیزن نه سره اوساتي کنه سره په امان کې مدوره بخي او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خپله طریقو کوي یو انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خلکو په خنه ضرورت خلک
وي عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپږم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیګری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جنکې غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سناسه کار کولی شي
په دا کار کول چې ما کله خپل اف ای وکړل او ما په سي بي بي کولا هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو دا ما جاب پتا شو چې یو خلک ته چې څنګه شي موږ په خبرو خپل وخت کې ملته به تاسو په دې کې اکثر کال څه دا څه دي چې نه کو په هر وخت کې نه کو جاب کول تخر غنل کیږي ما ته دا اجازه نو څه کور نه بهارو زم او زه سر کار وکړم نو هغه کې به ما دا غوړ تر غوړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا بس چې ما د څه کارو لټولو چې کوم کور کې کنه استمانه کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړل او هغه جاب چې ما هغه پوری کنټینیو ساتل تر هغه پورې ما ساتل چې تاسو مخکې تعلیم ما
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا زه په مخه کس پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې په تعلیم سره سانه ځان تار دي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تار که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ورکړي نو په تاسو چې تاسو باندې باندې بوج خو زیات راځي دا خو ته سيز دارغه خبر نه چې تاسو یو سيز ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سم ډول په دارغه باندې روان نه هغه هم نه کیږي دا نو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم ګان زما سری وسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شوه و چې د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره به زیات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کول چې خپل تعلیم نه خټه زما ما ورکړه دی زما چې کوم اند رزلټ رالو اخر مت په دې کې دا چې خپل تعلیم نه خټه ورکړه زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر وبل کې اینه نه کې زیاته بم اینه به کم نه
هنا بيبي وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجبې ټوله خرچه په اسانه پوره کولی او که څه هم د واده کېدو ورسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربې له برکت ورته د کور په معاملو کې ډیر اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړئ، یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جاب وکړو، داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څنګه خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی، تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو، نو هغه څه تاسو باندې هغه پازیټیو اثرات خو تروزي په باندې معنی کنه، نو هغه دا ده چې خامخا ماته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله کوم خپل د نور خپل خاندان کې خپل ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم، نو که زه بهر ته ځم نو ماته به دونه زیاره زه به چا سره خبره شي وکړو، ته که چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه به هیڅ سره ډیلنګ څنګه کوم، ته که چېرته ما سره مېلمه نه مرالو چې کوم بهر نه راغلی دی یا چې په داسې مطلب زموږ د خاندان هغې بهر نه کښتي، ما ته دا پته ده چې زه په هغوی سره څنګه کښېنم، ما ته د خپل کور دی کې کافي فرق روزي په تاسو باندې چې یو کس بالکل د کالج نه راپاسې را شي او د عملي ژوند ته را شي، او یا چې ډېر دا نه وي چې مطلب د هغوی لږ معمولي اکسپوژر شوي وي، نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ خپل لایف چې د زموږ عملي ژوند چې دا موږ څنګه ښه طریقې سره هانډل کړو.
نوی کولتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي؟
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې پدلیټی شته دی، دونه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه په وړو کې کار وکړي، وړو کې جواب دی وکړي، یعنی که نو سننه مې که کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي، نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي.
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې، د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میش دي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي، خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بیل تعلیم د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زپو 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلم، ما 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستی و ساينس کې، د داغې نه پرسته زما مهنت شروع ده او داغې سره سره لږ ډېر جاب پکېم کو او اوس بیا ما میټریک وکړو او میټریک نه وروسته انټر مې وکړو، انټر نه وروسته زه داود کالج آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجی کراچی پای کې ما ته انجینئرنګ کې الیکٹرانکس انجینئرنګ کې ایڈمیشن ملاو شو، بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوم، سټڈی مې ډېر کل لرم الله شکر دې.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
مې ټیکنالوژي ولې ګیټ مې ملاو شو پای کې او شاپ کې لګې درې عمر کار مې کړو، بیا چې نو انټر کې جونګ سټڈی ډېر زیات هي ساينس کې، پای کې ماسترۍ کې دی جوما انټر مې ورستو، بیا چې نو څنګه ځین یې چلاړم نو ما سره پارت ټایم ټیوشن پڑھاو شروع کړو، باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه معنی شو کولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل هغه راځي چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زم چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورای د وژن لک ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی، اوس په الحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لوشي نو هم کوم او سره خپل سټڈی روانه.
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای، نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چون کی ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه ای علاقه ده سیدا، نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه ای نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تا ته پته ده، بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمارو خو ډیر ماشاءالله سترګل کو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په ورکین دا او شان نو څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زمما لپاره نه نه زه دې سټیج سره ورسو دا ماشاءالله الله هغه او زمما د پلارم په خپل سر ټایټ جوب نه زه به هغه لیکه پړم نو ټول مشران دي هغه سبق نه دیږي.
نو مولای وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی، او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي.
چې سړی د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې نو د هغې ریالیټي سړي ته پته لګي او سړي ته یو پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرېزیډنټ دی پلانر پلانر هغه ټول چې د پیدایشي پرېزیډنټ نو هغو کې مې یو نه یو کس داسې یو سټرګل کړلی هغه چې نو بیا ټایم چینج کړلی پورا نیشن یې چینج کړلی.
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.